Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1446 هجری لمریز کال د وری یا حمل 9 نیټه ده چې د 2018 کال د اپریل 13 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. پر اپورنو کې به واورئ چې افغان حکومت د ډیورن پر کرښه د پاکستان د پوځ لخوا د موانعو جوړول غندلی او ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له دندې ګوښه کړی. نور راپورونه هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د تاجکستان امنیتي چارواکي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د امریکا په درنه بمبارۍ کې د یو تاجک وګړي د مړینې خبر ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د شکنجې د مخنیوي څانګې خپل فعالیت پیل کړ او ډونالد ټرمپ رجب طیب اردوغان ته د ترکیې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د ټول پوښتنې د بریا له کبله مبارکي ویلې. بشپړ خبرونه. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د پوځ په تر ټولو لویه بمي حمله کې هغه تاجک وسلوال هم وژل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې له داعش سره یو ځای شوی و. د تاجکستان یو امنیتي مقام د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل شیر محمد سفروف په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز په وروستۍ بمي حمله کې وژل شوی. تاجک چارواکي وایي سفروف په 2014 کال کې په بدخشان ولایت کې وو او هماغه مهال له داعش ډلې سره د یو ځای شویو تاجکانو مشر وټاکل شو. د تاجکستان حکومت وایي د اچین په بمبارۍ کې د 1100 نورو تاجک وګړو د وژل کېدو راپورونه هم څېړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په پوره قوت سره له افغان حکومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د سرور دانش له دفتر څخه خپره شوې اعلامیه وایي نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې د ناروې له سفیر ماري سکاري سره په کتنه کې وکړي. د اعلامیې له مخې سرور دانش د ناروې سفیر ته ویلي چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان لپاره تخنیکي بهیر په ختمېدو دی او ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان شي. د کابل لپاره د ناروې سفیر ژمنه وکړه چې هیواد به یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغان حکومت او افغانانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د شکنجې د مخنیوي کمیسیون چې د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې جوړ شوی دی پرون په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړ. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اعلامیه وایي د شکنجې د مخنیوي کمیسیون به د عدلیه وزارت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د 1400 دولتي او غیر دولتي ادارو په همکارۍ فعالیت وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې اوس هم شکنجه دوام لري او عاملان یې عدلیه او قضایي ادارو ته نه سپارل کیږي. سپینا مانی وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغې ټول پوښتنې د بریا له کبله یې مبارکي ورته وویله چې د ترکیه د ولسمشر په توګه د ده صلاحیتونه پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څار ټولنې او د ترکیه د اپوزیسیون ګوندونو په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د دې ټول پوښتنې په ترڅ کې پر بې نظمیو اندېښنه ښودلې. د اروپا د امنیت او همګرۍ د سازمان د څارونکې ډلې مشرې تانا د زولوی تا پرون په انقره کې یوې خبرې غونډې ته وویل موږ همداراز د کمپاین په ترڅ کې د نورو مسایلو ترڅنګ د مثبتې رایې د ګټلو لپاره د ولسمشر او جګپړو چارواکو مستقیم دخالت او نورې د پاموړ بې انډولۍ ولیدې. زموږ څارونکو د دولتي امکاناتو کارول او د دې ټول پوښتنې د رد د کمپاین په وړاندې خنډونه هم ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې له ترکیې غوښتي وو چې د نظریو تنوع ته درناوی وکړي او د اپوزیسیون له ګوندونو سره سیاسي ډیالوګ پیل کړي. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو پرون په وروستۍ شیبه کې د هغو میلیونونو رای پاڼو د شمیر اجازه ورکړه چې ټاپه شوې نه وي. دا ټول پوښتنه د 1.5 مثبتو رایو په ګټلو سره په لږ توپیر بریالی شوه. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه کسانو پرون په استانبول کې د دې ټول پوښتنې د نتیجو په وړاندې د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ترسره شوې ټول پوښتنې د اروپایي څارونکو انتقادونه په کلکه وغندل. ښاغلی اردوغان وویل د هیواد وګړي د دې ټول پوښتنې په اړه ارزونه او انتقادونه نه ویني، نه یې اوري او نه یې تاییدوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون ته خبرداری ورکړی چې خپل چلند سم کړي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د شمالي کوریا مشر ته څه پیغام لري دا خبره وکړه. له دې مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس د جنوبي کوریا په مرکز سول کې وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د امریکا د ستراتیژیک صبر کاسه نوره نو ډکه شوې ده. د روسیې امنیتي مامورینو د سن پیټرزبورګ ښار د مترو د وروستۍ بمي حمله په تړاو نه مشکوک کسان نیولی دي. اف اس بی امنیتي ادارې په یو بیان کې وویل 28 کلن ازیموف اخرالویچ پرون د مسکو په اودینسوف سیمه کې ونیول شو. روسي مقامات وایي اخرالویچ د منځنۍ آسیا دی او پرې شک دی چې د سن پیټرزبورګ په مترو کې د شوې ځانوژونکې چاودنې عمل یې روزلی دی. روسی امنیتی چارواکو ویلي د سن پیټرزبورګ په مترو کې ځانمرګی برید کوونکی 28 کلن اکبر جان جلیلوف په ازبکستان کې زیږیدلی د روسیې وګړی و. تر اوسه کومې ډلې د سن پیټرزبورګ د ښار د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو د خپرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خپرو. و باوری چې افغان حکومت په خیبر ایجنسی کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان د پوځ لخوا د موانعو د جوړولو اقدام غندلی دی. پاکستانی چارواکو د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې به د نړیوالې ټولنې له هڅو سره مرسته وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ په چارو کې خپل سلاکار احمد ضیا مسعود پرون له دندې ګوښه کړ.
د کوم هدف لپاره چې نوموړی ګمارل شوی و له بده مرغه د دغه هدف په لاسته راوړلو کې بریالی نه و، ځکه یې نو له دندې ګوښه کړ.
د پاکستان پوځ وایي د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او د اوسنۍ جماعت احرار ډلې مهم غړی احسان الله احسان ځان پوځ ته سپارلی دی. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان د پوځ لخوا د اغزن تار د غځولو او د موانعو د جوړولو اقدامات غندلی دي او هغه یې یو اړخیز او د سیمې د خلکو د خوښې خلاف ګام بللی. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د پاکستان پوځ پرون وویل په خیبر ایجنسۍ کې د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار او موانعو لګول پیل کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو د وزارت سرپرست وای د پاکستان پوز د ډیورنډ پر کرخه جنگي وضعیت جوړ کړی او د سیمې د خلکو په نشتون کې یو اړخیزه او د نمنلو وړ اقدامات کوي. عبدالغفور لیوال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د ډیورنډ پر کرخه د پاکستان د پوز لخوا د اغزن تار لګول او د موانعو جوړول نه مني او د باور دی چې سیمې ته د ولسونو او ثبات په بیرته راتګ به دا موانع له منځه لاړ شي.
دلته ډېر درون پوځي حضور دی. خلک له خپلو ځایونو نه ایستل شوي دي، ځایي خلک نه دي پاتې او د خلکو په غیاب کې که دوی په ځینو سیمو کې ځینې تحرکاتو ته لاس غځولی وي دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې دا به دوام وکړي. د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هېڅ ډول توافق نه دی شوی او دا تر دې وړاندې پېښو ښودلې ده چې خلک هر کله چې بیرته خپلو سیمو ته راوګرځي دغه ډول تعصب نه پریدي او خلک یې له منځه وړي.
د پاکستان د پوځوان آصف غفوري د دوشنبه پر ورځ پر اول پنډي کې خبريالانو ته ویل چې په خیبر دره کې دا مهال له افغان سرحد سره د سل کیلومتر په اوږدو کې د اغزن تار او موانع لګول پیل شوي دي. نوموړي ویل پاکستان دا ګام پر خپله خاوره اخیستی او هیله لري چې افغانستان دا درک کړي چې د پولي کنټرول او څارنه د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د پاکستان پوځ وایي په دوهمه مرحله کې به په بلوچستان ایالت کې هم له افغان سرحد سره د موانعو د جوړولو کار پیل کړي. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزارت سرپرست غفور لیوال وایي د ډیورنډ پر کرښه پراته ولسونه د هغه تروریزم قرباني دي چې د پاکستان پوځ دې سیمې ته انتقال کړی او افغان حکومت باور لري چې د ډیورنډ پر کرښه پراته ولسونه به د پاکستان د پوځ لخوا د موانعو جوړول رد او هغه له منځه یوسي. د پاکستان حکومت استدلال کوي چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په هدف په تورخم چمن دروازو او د ډیورنډ پر کرخه امنیتي تدابیر زیاتوي، خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ په ډیورنډ کرخه د ناامنۍ پر رامنځته کولو هڅه کوي چې په رسمي سرحد د دې کرخې د بدلولو خپل پلان عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو پر وپانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستای او لیدای شي. د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. افغان ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود پرون له دندې ګوښه کړ. جمهور ریاست وایي مسعود په خپله دنده کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود او دې ته په پام سره له دندې لرې شو. په دې اړه رضوان مراد د ولسمشر لمرستیال ویان د وخان مینپال سره خبرې کړې دي.
ولسمشر احمد ضیا مسعود د اصلاحاتو مشي حکومتداري لپاره ګمارلی و. د کوم هدف لپاره چې نوموړی ګمارل شوی و، له بده مرغه د دغه هدف په لاسته راوړلو کې بریالی نه و، ځکه یې نو له دندې ګوښه کړ.
ولې په دومره وخت کې تقریبا شاوخوا دوه کاله د احمد ضیا مسعود د مسؤلیت او د دندې تیر شول؟ آیا مخکې هم په دې اړه ورسره خبرې کړې وې او وخت یې ورکړو که څنګه؟
کاملا ولسمشر هر مسئول چاری ارزوي او د چارو تر ارزولو وروسته ورته بیا چانس ورکوي. له بده مرغه نوموړی په دغه برخه کې بریالی نه شو شي، مخصوص او معلومي لاسته راوړنې ولري.
احمد ضیا مسعود له څه مودې راهیسې مینپال صاحب پر حکومت سخت انتقادونه کړي دي. پر ولسمشر انتقاد کړی، د حکومت په چارو انتقاد کړی دی، د افغانستان د سولې په مسأله کې د افغانستان د حکومت پر دریس هم غږېدلی دی. سیاسي جنبه د دې له وظیفې نه د ده د لرې کولو زیاته وه او که نه په کاري برخه کې د ده نه بریالیتوب د دې سبب شو؟
دا یو ډیموکراټیک نظام دی، یو موډ یو ډیموکراټیک ټولنه لرو او دا څور ځغیزه ده. که تاسو متوجه سي د افغانستان په سیستم کې ډېرې کسان دي چې د مختلفو مسایلو په اړه باندې خپل نظر ورکوي، ولی هیڅوک له دندې په دې خاطر باندې نه ګوښه کېږي چې هغه خپل مستقل نظر د مسایلو په اړه باندې وړاندې کوي. ولی له بده مرغه لکه ما چې مخکې درته وویل، هغه هدف چې ده ته ټاکل شوی و اصلاحات او ښه حکومتداري ده، په دغه برخه کې بریالی نه و.
اوس د ښې حکومتوالۍ په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې به پخپله د ولسمشرۍ ماڼۍ پرېکړې کوي او مسایل به څاري، او که د احمد ضیا مسعود پر ځای دغه مسؤلیت به بل چاته ورکوي؟
د نوموړي دفتر او د نوموړي موقف دا ټول ارزول شوی دی. دا چې دی په دې برخه کې بریالی نه و، دا چې وروسته د ده پر ځای باندې د بل کوم کس د راتګ تصمیم ونیو چې په دې اړه باندې تاسو پورې بحث نه کوي.
ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خبرې کولې چې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له دندې ګوښه کړی. قدر من اوریدونکو، د دې موضوع په اړه تاسو هم کولای شئ چې البته که نظر لرئ خپل نظر د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته د facebook.com/azadiradio. همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د نورو روانو چارو په اړه هم خپل نظریه د فیسبوک لمینوالو سره شریکولای شئ. دا وخت 8:15 دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو، خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د پاوځ په تر ټولو لوی بمی برید کې هغه تاجک وسلوال هم وژل شوی دی چې په 2015 کال کې له داعش ډلې سره یو ځای شوی و. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي امریکا او نړیواله ټولنه به په پوره قوت سره له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د شکنجې د مخنیوي کمیسیون چې د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې نوی جوړ شوی، پرون په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړ. سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغې ټول پوښتنې د بریا له کبله یې مبارکي ورته وویله چې د ترکیې د ولسمشر په توګه د ده صلاحیتونه پراخوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې پر ترسره شوي ټول پوښتنې د اروپایي څارونکو انتقادونه په کلکه غندلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون ته خبرداری ورکړی چې خپل چال چلند سم کړي. او د روسیې امنیتي مامورینو د سانت پیټرزبورګ ښار د مترو د وروستۍ بمي حملې په تړاو 9 مشکوک کسان نیولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو اوس هم سالم محمد صالح ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر سفر او له افغان چارواکو سره د هغه پر خبرو تمرکز کړی دی. په لیکنې کې راغلي له افغان مقاماتو سره د مک ماستر خبرې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د خپل 15 کلن حضور په اړه پر انتخابونو غور کوي. مک ماستر د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان رهبرانو سره پر داسې محل وکتل چې د تیرې پنجشنبې ناوخته د امریکا پاوځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر پناه ځایونو یو لوی بم واچاوه. هغه په کابل کې له یوه خصوصي ټلویزیون سره په خپله مرکه کې وویل هغه څه چې مهم دي دا دی چې اوس مهال د لوی امنیتي ستونزې په وړاندې مبارزه وسي او لسته راوړنې وساتل سي. د ورسپانی په لیکنه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دا ونه ویل چې هیواد به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي کنه، خو زیاته یې کړه دا اوس په ولسمشر ټرمپ پورې اړه لري چې په دې باب پریکړه وکړي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان ځواکونو له څه باندې 2 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کړې ده چې ځینې سیمې له لاسه وتلې او ډېره مرګ ژوبله راوښتې ده، او په دې شخړې کې دا مهال د امریکا تګلاره ډېره متحرکه نه ګڼل کېږي. د ورسپانی په لیکنه کې راغلي څرنګه چې د وسلوالو طالبانو سختریزي ډله د هیواد پر زیاتو برخو کنټرول لري او ګڼو شارونو ته خطر پیښ کړي چې دې مسلې د امریکا د پوځ اندېښنې ولاړې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د افغان ځواکونو د سلام مشورې او مرستې لپاره د زرګونو نورو پوځیانو غوښتنه کړې ده. ورسپانې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر خبري راخستې چې په خپل مرکه کې ویلي هغه طالب جنګیالي چې د افغان حکومت د سولې بلنې نه ده منلې باید د جنگ په ډګرونو کې مات سي. د دې په وینا د امریکا متحده ایالاتونو ژمن دي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو ته هغه قوت چې ورته اړتیا لري په برخه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نور راپورنه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار HR مک ماستر په کابل کې له خبرو اترو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او له صدر اعظم نواز شریف او خپل پاکستانی سیال سرتاج عزیز سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرتاج عزیز مک ماستر ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې سره د ګډو هلو ځلو ډاډ ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره زبیح الله شفق را کوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند پنک ماسټر د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او خپل پاکستانی سیال سردار جی سره لیدلی او د افغانستان او سیمې په ګډون یو سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې مک ماسټر پاکستان ته تر سفر یو ورځ مخکې افغانستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو سره یې هم خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له دفتره د دوشنبې په ورځ په یو خپره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي شریف په حواله ویل شوي چې د امریکا نوې اداره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کولو ته ژمنه ده او له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په افغانستان او بیا په لویه کچه په جنوبي اسیا کې سوله او ثبات ټینګ شي. مک ماسټر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل کې د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان ته د ګډو تعقیب تر ټولو ښه لار ډیپلوماسي ده، نه دا چې د تاوتریخوالي منځته راوړونکي نیابتي ډلې وکاروي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر نواز شریف سربیره له خپل پاکستاني سیال سردار جی سره هم کتلي او د افغانستان او سیمې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې سردار جی او مک ماسټر د سیمې امن او ثبات لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پیاوړې ملګرتیا مهمه بللی ده. خبر پاڼه د مک ماسټر او سردار جی د لیدنې په اړه کاږي، پاکستان د افغانستان په ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې او یو ځل بیا یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې سولې او ثبات د حل زول په لړ کې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ښاغلی عزیز همداراز له مک ماسټر سره په خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاک افغان ګډې پولې پر تنظیم ټینګار کړی او دا یې مهم بللی دی. خبر پاڼ لیکي چې سردار جی مک ماسټر ته په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو د تفصیلاتو په لړ کې ویلي چې دوی په دې لړ کې ډېر پرمختګ کړی او له خپلې خاورې ترهګرۍ د له منځه وړلو تجربه دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ته د یو جګپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی.
قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې یو بل راپور لرو. د پاکستان پوځ وایي د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او د اوسنۍ جماعت الاحرار ډلې مهم غړی احسان الله احسان ځان پوځ ته سپارلی دی.
خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په پوهنې وزارت کې د ستونزو د څرنګوالي په اړه به چارواکي اړوند کمیسیون ته احضار کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون پرون د جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د معارف ستونزې له اړوندو چارواکو سره په جدي ډول مطرح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
په پوهنې وزارت کې اداري فساد د مقررېو په برخه کې ستونزې، په خپل وخت د کتابونو نه ویش او کمزوري مدیریت هغه ستونزې دي چې وکیلان ورته اګوته نیسي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله، د ولسی جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې یادې ستونزې د پوهنې وزارت له چارواکو سره په جدي ډول مطرح کړي.
عارف په برخه کې مشکلات زیات دي، اکثریت وکیل صاحبانو مطرح کړل. دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې د نوموړي وزارت نه وزیر صاحب او معین صاحبان راوغواړي را دعوت کړي او د مشکلو په مورد کې ورسره جدي بحث وکړي.
دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي په مزار شریف کې خبریالانو ته ویلي وو چې د دوه کلو په تیرېدو سره نه دی توانېدلې چې په یاد وزارت کې اړین اصلاحات رامنځته کړي او له فساد سره په مبارزه کې بریالی سي. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل پوهنې وزارت تر ټولو زیاته بودیجه مصرفوي، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې راکمې کړي او په خپل وخت زده کوونکو ته درسي کتابونه او ورسوي. وکیلان وایي اوس هم په ټول افغانستان کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري، د پوهنې انکشافي بودیجه په خپل وخت نه مصرفیږي او هغه درسي کتابونه چې ښوونځیو ته لیږدول کیږي تر ډیره د ملي اردو په ګودامونو کې پراته وي. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال بیان محمد ردبنی شوای چې ټول درسي کتابونه په خپل وخت ولایتونو ته انتقال کړي دي. د ولسی جرګې غړي غلام سرور فایز په عمومي غونډه کې وویل د زده کوونکو کورنۍ د پوهنې وزارت د درسي نصاب اړوند کتابونه په آزاد بازار کې اخلي. غوای هر کال د ښوونځیو تر شروع کېدو وروسته تر دو میاشتو پورې زده کوونکي کتابونه نه لري. په داسې حال کې چې کورنۍ کاپي کتابونه په آزاد بازار کې اخلي، له هغې وروسته کتابونه ښوونځیو ته رسیږي. افغان چارواکي وایي چې دا مهال نه اشاریه 2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 40% یې نجونې جوړوي. د ولسی جرګې بلاغړې سفرا یلخانی وایي چې د ښوونځیو کتابونه په بازار کې په آزاد ډول پلورل کیږي، خو یاد وزارت یې مخه نسی نیولی. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزیر د یاد وزارت په بیلابیلو څانګو کې د فساد او کمکاریو خبره هم کوي او وایي چې ډېر ژر به په دې برخه کې اړین اصلاحات رامنځته شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر من اوریدون کو شیبه وروستا د جوان رنگونه په خبراترو که بده یو جوان د زړه خواله واره خوله هغه مخکی. د پاکستان پوځي مقامات وی د تحریک طالبان پاکستان په خوانای ویاند او د اوسنۍ جماعت احرار وسلوالې ډلې مهم غړي احسان الله احسان ځان پوځ ته سپارلی دی. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور په راولپنډۍ ښار کې هغې خبرې غونډې ته وکړه چې په پاکستان کې د تروریزم پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه جوړه شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښوره راپور راکوي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې تحریک طالبان پاکستان مخکینی ویاند او د اوسنۍ جماعت احرار وسلوالې ډلې یو مهم غړي احسان الله احسان پوسټ تسلیم شوی دی. د پوځ د مطبوعاتي دفتر مشر میجر جنرال آصف غفور د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ ښار کې یوې خبري غونډې ته چې په پاکستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه پکې د معلوماتو ورکولو پر مهال له پاکستان ترهګرۍ د ریښې ویستلو لومړیتوب وباله وویل چې په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال غفور په پاکستان کې د روانو پوځي عملیاتو د یادونې تر څنګ تحریک طالبان پاکستان د مخکینی ویاند او د جماعت احرار د وسله والې ډلې د یو مهم قمندان احسان الله احسان په اړه وویل چې هغه ځان پوسټ ته سپارلی او په خبره یې چې هغه اوس مهال د پوسټ په ولکه کې دی. نوموړي پوسټ ته د احسان الله احسان تسلیمېدل ستر پرمختګ وباله وویل وی چې په راتلونکي کې به نور وسله وال هم ځان پوسټ ته وسپاري.
اگر غلط کام کرنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس نے غلط لائن پکڑی ہوئی تھی اور وہ واپس
که غلط کار کوونکو ته دا احساس وشي چې هغه پر غلطه لار دی او غواړي چې سمې لار ته راشي، نو زما په خیال د ریاست لپاره تر دې ستره بریا نشته. نو په دې لړ کې زه غواړم چې له تاسو سره دا شریک کړم چې تحریک طالبان پاکستان او د جماعت احرار ویاند احسان الله احسان ځان پوسټ ته سپارلی دی. دا یوازې احسان الله احسان نه دی، بلکې په راتلونکي کې به وګورئ چې دا ډول نور اطلاعات به هم تاسو سره شریک کړو.
اس قسم کی اور بھی اطلاعات سے شیئر کریں گے.
احسان الله احسان د تحریک طالبان پاکستان مخکینی ویاندو چې په 2012 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د جماعت احرار وسله والې ډلې ویاند او مهم غړی شو. د رسنیو د راپورونو له مخې جماعت احرار وسله والې ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. خود پاکستانی پوځ ویاند دا ونه ویل چې احسان الله احسان کله او په کوم ځای کې ځان پوځ ته سپارلی او په دې اړه یې نور تفصیلات هم ورنه کړه. د پوځ ویاند پاکستان او قبایلي سیمو کې د روانو پوځي او عدل فساد تلاشي عملیاتو په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه ګڼ شمېر مشکوک کسان وسلې او بارودي مواد نیولي دي. آصف غفور د عدل فساد عملیاتو د یادونو په لړ کې همدا شان وویل چې په دغو عملیاتو کې زرګونه غیر رجستر افغان کډوال هم نیولي دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په پاکستان او قبایلي سیمو کې ترهګرو د ځپلو لپاره د عدل فساد په نوم تلاشي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د یادونې وړ ده چې پاکستان په دې وروستیو کې بیا بیا تور لګولی چې د جماعت احرار وسله وال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغانستان دا تورونه رد او بې بنیاده بللی دي.
زه چې ګورم یو اصل در سره ده، چې څنګه تر اوسه
دا کار ده پاره دلته کار کو خلک ته چکر ورکو.
ها ها، څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا یو درې سال کار کوي.
ها، څنګه دا کار وخت چې دا کار کوي اس په ساتي خلک ته چکر
ورکو؟ مثلا شوق دي، مثلا شوق خلکو ته چکر ورکو دي، اسه خپل غریبي ور باندې کو
دا است خپل ده.
هو خپل نه ده،
نور امریکان دا یو دانه
والله خدای سلور دانه ده.
ها ها، ډیر ښه. بیا هغه نور اسونه کراتی ور کړی دلته دراوست
ودل تر ورو کار هغه باندې کار کو. زمونږ خپلوان دي، غون دي زمونږ خپلوان دي، بل څه پر دې سوګ نشته دلته.
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر وهي څومره روپۍ پیسې ته اخلي؟
منځو سل روپۍ 200 چکر پورې خبره ده.
اس باندې چې څوک بیا څو دقیقې مثلا چکر وهي
دا یو دوره ده 15 دقیقې درې دقیقې کیږي یو دوره باندې تیز لاشي درې دقیقې کیږي چې آرام آرام لاشي 15 دقیقې.
څنګه دا کاروبار مو اوس خو په سرلیش په ورځ دي کنه خلک باندې راضي کار به مخې؟
او والله شکر دې کار کیږي، دا شکر دې گزاره کیږي. اور باندې
څنګه دې ساتل څو ورکوې؟ آستا
ګربوش ورکو، ګربوش یې بور ورکو، بوس ورته ورکو.
دا اس چې دا کنه دا څومره قیمت لري؟ واس
سلوی زره 50 زره 15 50 زره دومره پوره قیمت لري.
خاړي مثلا تاسو چې اسونه لري کنه کم اس ډیر خیدا خناسل نه دا چې ډیر قیمت دي؟
پنجابی اسونه ده، پنجابی اسونه ده.
څو یې ورکې؟
هغه د بلکد بنیم لکه کیږي.
ها، او دا اسونه چې دا د کوم ځای دي؟
دا د مزار اسونه ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې سلطان محمد سرور